Radio. Radio Azadi. Azadi Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زما اجمل اند سلامونه ومني. په دې هیله یم چې وخه ورځ به مو پیل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د همدې شبي یعنی د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د معمول سره سم نننۍ خبرونې د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي په راتلونکي یوه میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. او اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي په راتلونکي یوه میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي، ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د لویې جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې وکړي. په خبر پاڼه کې د هغه ولسوالیو نوم نه دی اخیستل شوی چې د جوماتونو جوړول پکې پلان شوی، خو د جزئیاتو د ورکولو پرته د ولسمشر له قوله ویل شوی چې اسلام پیژندنه د دې هیواد په پانتونونو، ښوونځیو او ادارو کې په اساسي تګلاره بدلیږي. جمهور ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې همدار ازویلی چې ولسمشر غنی پرون ماخام د امام ابو حنیفه په سمپوزیم کې له ګډونوالو بهرنیو ملمنو سره کتنه کې په یو جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب د نیوي کولو او د مدرسو خونځیو پانتونو او جماعتونو د وسلولو په اړه بحث تلې ولتي او خوده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته ویل چې د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون د ضبطولو وروسته له منځه یوړل.
د مومندري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځ شنبه په ورځ له غربي وروسته د وسلول طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیول دي او لمنځه وړي دي.
ښاغلي خوګیاڼي ویل دا چاودیدونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره سیرمه شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ملي لوبډله د اسیا لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. د سیالۍ د ایران په قربتوب په تبریز ښار کې روان دي. افغانستان د پنځشنبه په ورځ انډونیزیا ته د 3-3 په وړاندې ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فائنل ته ووت. افغان ټیم فائنل دې پړاو ته د رسیدو لپاره د انډونیزیا، تایلند او هانګ کانګ ټیمونه مات کړل او یوازې له ایران څخه یې په کم توپیر ماتې وخوړه. د جاپان لوبډله پرون وتوانی د کوربه ایران د 3 په وړاندې په 2 مات کړی او له افغانستان سره فائنل ته ووسی. د اروپایي ټولنو مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. د مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې هم د تند روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو همدارز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. د اروپایي شورا د مشر رونالد توسک ویندوی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې پر روسیې بندیزونه د منکس د موافقې د نه عملي کېدو له کبله د رایو په اکثریت د نورو شپږ میاشتو لپاره تمدید شول. متحده ایالاتو هم په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه مستقیمه تلویزیوني خبرونه کې د امریکا بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، پر روسیې لګول شوي بندیزونه زما په نظر د امریکا لویه غلطي وهیله منم چې دا خبره یو وخت تر کو ثابته شي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا دابل چا د صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا امریکا به د ایران د دې اقدام غچ واخلي کنه په ځواب کې وویل ډېر شر به خبر شي. ښاغلي ټرمپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له دې پیښې سره لا هم ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی ځواب کې وویل او ګورو چې څه پیښیږي. د ایران سپای پاسداران انقلاب سواک د پنجشنبې په ورځ ویل چې د امریکا یوه بې پیلوټه کشفي الوتکه د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې ایران جګړه نه غواړي خو د خپلې هوا مځکې او اوبو دفاع به وکړي. د امریکا پوز د مرکزی قرارګاه د هوایي ځواک کمانډان جنرال جوزف گاستیلا ویلي د امریکا پر بی پلوټ الوتکه حمله واحد سوه د دې لپاره چې پر تجارتي کښتیو لبریدون ورسته په سیمه کې د امریکا د څارنې قدرت له خند سره مخ کړي. د ازبکستان ولسمشر لوی څارنوال اوتابک مرادوف لدن دی ګوخه کړی. مرادوف په ازبکستان کې مطبوعاتو ته د ازادیو د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. ولسمشر شوکت میرزیایف نوموړی د 2013 کال په جنوري میاشت کې د لوی څارنوال په دنده ټاکلی و. د ولسمشر د فرمان له مخې چې پرون خپور شو د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشیف د مرادوف پر ځای ګمارل شوی دی. په فرمان کې د مرادوف د لرې کولو علت نه دی په ډاګه شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو موږ سهارنی نیم ساته خبری مجله اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې په دې هیواد د امنیتی سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې ده. د چې په دې نوی ریپورت کې سره غلي دي په اړه موږ معلومات درکو. په دې خبرونه کې یوې حکومتي معتبر سرچینې ویلي افغان ولسمشر به ډیر زر د ولسی جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې قضیه سترې محکمې ته وسپاري. دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. دا بمبوري چې یو شپیر کابل خاریان د ولسی جرګې جنجالونو ته پکتو وي په خیمانه دي چې د جرګې د غلطۍ رائے ورکړي ده. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې اوري ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره غلط کار کړی دی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د هیواد د دې هیواد د امنیتی سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړي. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډل نه ورکول نیولې د افغان دفاعي امنیتی ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابیلو نیمګړتیاو ته ګوته نیولې. د دې ریپورت نور جزئیات له احمد تکل ناورو.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتی سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتی سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پر راپور کې څو مهم ټکي یاد شوی دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوی دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتی بودیجې لپاره ځانګړي کړی وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتی سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتی سکتور مرستندوی ماموریت د خپل هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامدار هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتی ځواکونه د سازشونو یو مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړی توبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډیرو زیاتو سرتیرو د تېښتې هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو معتبره حکومتي سرچینه وایي افغان ولسمشر بډیر زر د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ولسمشر تمه درلوده چې رامنځته شوې کشمکش په د ولسی جرګې د غړو لوري حل شي، خو یو شمېر افغان حقوق پوهان او د ولسی جرګې غړي وایي چې د قانون له مخې ولسمشر حق نه لري چې د ولسی جرګې په داخلي مسلو کې لاسوهنه وکړي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بلاخره افغان ولسمشر اړ کړې چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، نن د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه، افغان ولسمشر به د قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا کې د ولسمشر له لوري دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي انتخابات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. دی وای ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت لمخې دغه قضیه سترې محکمې ته استوي او سترې محکمه به ډیر ژر د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې حل کړي او ولسمشر به د سترې محکمې پریکړه عملي کړي. خو ولسمشر مانی بیا دا خبره نه مني. د ولسمشر وایان هارون چخنسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپل کورنۍ او دندو د اصول لمخې خپل را پیدا شوې ستونزې حل کړي او ولسمشر او سترې محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. همدې حال کې د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولي. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس لوري خبر شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپل شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره د شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان استونزې پر روحي منفي اغیز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې سلوی خورزی وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو. خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویانو د رئیس په توګه د خغلی رحماني ټاکنه ونه منله، ویل چې نوموړي 50 جمعیا او رائے نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکو رائے په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوی و او اوس یو ډله د غرای معتبره بولي او بلې باطله. که د غرای معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغې په فزیکی شخړه واوخت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه خغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولای شي چې رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شاه عباس هیله خود چې په نږدې ورځو کې به یاد ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکی ستونزه ده، دا د حکومت مداخله یا حکومت دا موضوع سترې محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر منګه دا خبره عملي کوم چې نه دلیدلی سره جمهور ته مداخله وکي. زمونږ تقاضا او زمونږ هرزو له حکومت نه همدا ده چې په دې موضوع کې، چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، په دې موضوع کې فکر نه کوم چې سره جمهور مداخله وکي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې دا استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مزباوي
مشکل
د وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده، له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي، او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي، له حقوقي پلوه منه ده. رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري،
رای حل حقوقي نه داره.
خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وای، ولسمشر د درېګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را پدې خوا په ولسی جرګه کې د رامنځته شوې کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم د چین نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
ډیفنس پوسټ خبرونه لیکلي، جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي. په لیکنه کې راغلي د جرمني او قطر دا کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پیل د هڅو یو برخه ده. ډیفنس پوسټ په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو لیدنو ته اشاره کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لویدیځ ملاتړ کوي مخامخ خبرې رد کړې دي. ډیفنس پوسټ لیکي، طالبان افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو لاسپوڅی بولي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادمیچ یماموتو د چهارشنبه ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د متحده ایالاتونو او طالبانو مخامخ خبرې د نړیوال ټولنې لپاره ملاتړ سره پر مخ روان دي. د یماموتو په خبره د دې ترڅنګ افغانستان او دغه هیواد نړیوال شریکان په خاصه توګه جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. یا ماموتو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. هغه زیاته کړې دا ټولې هڅې باید په یو غټ هدف متمرکز وي، د سولې یو تړون ته رسیدو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د رسمي خبرو پیل. د ریلیف ویب خبرونه د افغان کډوالو په اړه یو اوږده لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي، ګڼ افغانان له څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ جګړو مجبوره کړي څو له خپل هیواد ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه وغواړي. په دوام کې راغلي، څه باندې 400,000 افغانان ګاونډ پاکستان ته تللي. ګڼو افغانانو په 1990 کال کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ له هیواد د وتلو هڅه وکړه. خبرونه لیکلي، د 1980 میلادي کال تر پایه پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 400,000 ته ورسید. په لیکنه کې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د میاشتې راپور ته هم پام شوی چې پکې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد معرفي شوی. د ریلیف ویب په لیکنه، په افغانستان کې له خطرناک وضعیت سره سره ګڼ افغان پناه غوښتونکي له اروپا، ایران او پاکستان بیرته ایستل شوي. د کورونې بي ځای شوې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص راپورټر چالوکا بیاني په حواله راغلي، د افغانانو جبري اخراج د افغانستان بي ثباتي لا پسې زیاته کړي.
دوستانو تاسو ازادي راډیو او مخکې مو واوریدل چې یو حکومت سرچینه ازادي راډیو ته ویلي وو ډیر سر به د ولسی جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې قضیه د ولسمشر لخوا ستر محکمې ته وسپارل شي. په ولسی جرګه کې ورسته یو شخړو یو شمیر عام خلک هم اندېښمن کړي دي. د کابل یو شمیر عام خاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، دوی هغه کسانو ته چې رای ورکړی دي د ولسی جرګې ورستوي جنجالونو ته پکتو په خپل رای ورکولو په خیمانه دي. د خان محمد سین په یو ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
یو شمیر عام خلک په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی خواشینونکې ګڼي او د جرګې دغه غړو ته په خپل رای ورکولو خیمانی خي. د کابل ښار یو اوسیدونکي شفیق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په ولسی جرګه کې چې روانو ګډوډیو ته ګوري د خپل خوخي وکیل ته پر رای ورکول پښیمانه ده.
موږ پنه شرمې کو چې موږ ولې د خلکو ته رای ورکړې، ځکه چې یو مورچا دي نه لري، ټول هغه پات پات وځي، هغه جنگونه شړې وځي، نو دا دي وطن حالات.
د وی تمې لرل شي دغه وکیلان به خلکو ته خدمت وکړي او کوم شعارونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي عملی کړي، خو داسې ونه شول. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د جرګې د غړو ترمنځ د اختلافونو په دوام وکیلانو د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا هم یو د بل ګریوانونه ونیول. حتی په دغه نښته کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې یو دکاندار نصیر احمد د جرګې د غړو دغه عمل شرمونکی ګڼي.
تلویزیون ولید، میزونه مات کړه، چوکۍ ماته کړه، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسو. په ټوله دنیا ګوري چې د افغانستان کې وضعیت څه شو، نور هم پاتې شو. دوی خلکو ته بیا رایه نه ورکړه، دوی نور هم ځان ته ګډوډي غواړي.
دی وایي دغه عمل باید تکرار نه شي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د جرګې د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. عبدالقادر قلاتوال آزادي راډیو ته وویل
خلکو اندېښنه په ځای ده، موږ د خلکو د اندېښنو نه خبر یو څو د ګوتو په شمار کسان هلته شته چې تعداد یې ګرو کړی او ځینې نور وکیلان د خپل عزت او ابرو په خاطر باندې منفي حرکات نه کوي.
د حقوقي چارو پوهان هم په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. کبیر رنجبر وایي کومو وکیلانو چې تاوتریخوالی رامنځته کړی او د ولسی جرګې شتمنیو ته یې زیان رسولی باید له خلکو بخښنه وغواړي. دی وایي د ولسی جرګې مالونه شخص پورې نه بلکې خلکو پورې اړه لري. هر زیان چې رسېدلی باید هماغه وکیلان جبران کړي او له خلکو د بخښنه هم وغواړي. خلق د ولسی جرګې لغړو غواړي چې په هیواد کې شته ستونزو ته په کتو روانې لانجې پای ته ورسوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
د اروزګان ولایت د امنیه قمندان وایي د هغه 15 تنو غیر مسؤوله وسلوالو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوي چې په ولسي او مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو د استازو په ضمانت خوشي شوي. په ورته وخت کې بیا د دغه آزاد شوو کسانو له جملې پخواني د امنیت امیر په ځان لګیدلې تورونه ردوي او وایي چې هر وخت حاضر دی څارنوالۍ ته ځواب ورکړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان ولایت څخه راکړي.
د اورزګان ولایت د امنیه کمانډانی مسولین وایي د شپږ 15 له جملې څخه 15 هغه غیر مسوله وسلوال چې آزاد سو په دې معنی نه دي چې ځانونه په زور خلاص کړي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې یاد کسان د سناتورانو وکیلانو او قومي مخورو په ضمانت خلاص کړي. نو موري وایي د یادو کسانو د سیټ سرانوالي ته سپارل او حساب ورسره کوي او په خبره یې کڅوک مجرمونو بیا به زندان ته واچول سي.
مشکو کې مزدونی ده که ما البته سویزن بوده اونا را گرفتار کرده میشان و
دقیقا 15 چه ازاد سوال پدی مانا ندی چی نور دولت ور سر کار نلری. ده کانون لمخی ما دوی دوسیه سرانوالی تسپارلی او حساب او کتاب ور سر کیجی. که مجرم و سزا باور کول سی او که مجرم نو بیر تب ازاد سی. محمد خطاب خنجری زیاتوی چې د نیول سو کسانو سره زیات شمیر سپکی او درنې وسلې هم نیولی. په ورته وخت کې د آزادو سو کسانو له جملې څخه پخوانی امیر امنیت نورزی بیا ځان بې ګناه یادوي. نوموړي وایي له ده سره د نیول سو وسلو قانوني اسناد شته او ادعا کوي چې قمندان غیر قانوني د پر کور چاپه وهلې. نورزی زیاتوی چې دوی اوس هم په ملي امنیت کې یوه د محلي پولیسو پوسته لري او د قانون د استخراج د یوې کمپنۍ د امنیت مسؤلیت هم تر غاړه لري.
قانونی لرو هغه د شرکت چې واده راکړ دی هغه د زموږ لوی شرکت دی، د رشید صاحب شرکت دی چې ما قرارداد ورسره کړی دی. د دې کمپنۍ هغه د کان دا دنیا ته معلومه ده چې دا رسمي کمپنۍ ده. موږ قانون ته در هغه رئیس جمهور پرې لا ورته تسلیم یو قانون ته که قانون نه مراته ولای موږ دا شل کاله کیږي چې په دغه نو ما امیر امنیت څنګه به قانون وکړي؟ قانوني نه ومه خدای سبا میراګیری چې تا به قانون امیر امنیت کړی دی.
کومندان دغه راز زیاتوي که آزاد سوي کسان څارنوالۍ ته حساب ورنه کړي بیا به یې هم په وړاندې عملیات وکړي. دی بیا دا نه مني چې ګڼې نیول سوي کسان یې وهلي وي او یا دې هم سکنجه کړي وي. د یادونې وړ ده چې نیول سوي 15 کسان هغه وخت سناتورانو په خپل ضمانت خلاص کړه کله چې د نیول سوو کسانو پلویانو د ترینکوټ ښار محاصره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ایران د امریکا د بی بی پلوټ حلوتکې په نسکورولو سره غلط کار کړی. ترامپ پرون په سپین ماڼۍ کې په دې اړه خبري اعلان ته څرګندونه وکړه او ویل د الوتکې د نړیوالو اوبو په سر الوتکې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر جنرال ترامپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا سهوی عمل دی. ښاغلی ترامپ ویلي چې که دا الوتکه بی پیلوټ نه وای نو د هغې ویشتل به ښایي بېله مسله وای. ترامپ چې پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې ویشتل شوې الوتکه دقیقا د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه.
Probably Iran made a mistake. I would imagine it was a general or somebody.
احتمالاً ایران اشتباه کړی ده. زه تصور کولای شم چې ښایي کوم جنرال یا بل چا دا اشتباه کړی وي او الوتکه یې ویشتلې او نسکوره کړی وي. لنیکه مرغه دا الوتکه بې وسلې او بې پیلوټه وه او څرګنده ده چې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ښاغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا له دې پیښې سره سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی په ځواب کې وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره یوه ډیره لویه غلطي کړې ده. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه یې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې ده. دې ځواک همداراز وویل چې د ایران په قلمرو کې د دې الوتکې الوتل له سرې کرښې ښکاره سرغړونه ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. دې وزارت د امریکا اقدامات غیر قانونی او پرون کې بللی او د هغو د عواقب په اړه خبرداري ورکړی دی. د پداسیال کې د چې هرمز تنګی ته نږدې د عمان په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کشتیو وروستیو حملو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی. امریکا او متحدې سعودي عربستان د دې حملو پړه پر ایران اچولې خو تهران په دې حملو کې لاس لرل رد کړی دی.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي په راتلونکي وامي اشکی به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډله د آسیایي لوبو په فاینل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا اروپای ټولنې مشانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا د سهوی عمل دی. او د ازبکستان ولسمشر لوی څارنوال اوتابیک مرادوف له دندې ګوښه کړې. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی دا خبرونه تاسو کولای شئ چې هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاٹ کام کې پیدا کړئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې د راډیو لاله هم په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 5.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنگونه. نو مسده یې سکار کوي.
نو مې ملک مې رحمان دی او بس د کانې کار کوم.
دلته کوټول سوالې کې
او کوټول سوالې کې و
څومره خوش چې دلته
نو زه خو چې پیدا شوم یو مخ کې ماجراتو کنه دا پیدایش نروستم دلته کوټ کې و.
دلته ډېری سخت جګړې شوې دي. هغه وخت تاسو چیرته وای څه تیر شو دلته؟
ولا غید خدا اول سر نه منګه دا کوټوال ټولم دلته وو او ډیره سخت او ډیر تکلیفونه به منګ باندې راغله په دې کوټ کې. نو بیا منګ دسی د لږ وخت لپاره ماجر شو.
چیرته تلل
نو ته خود دې کوټ کوس نور خاطه طرف له نږدې شو ولسوالۍ سره نږدې شو. څه خلک بي سود او جلال آباد او ام دې خپل ننګرهار کې مطلب خو راشو کنه لری نه وتلی.
اوس امنیت ته
اوس خو الحمدلله د سي امنیت ته خو دا امنیت په سوال نه راغلي. دی باندې د ولس خلکو د اجي سیاويات خان په ننګرهاري لاندې د ولس خلکو په ځونو کړو په خپل قربانو او په خپل سرخندونو باندې کوټ له نجات ورکو او الله پاک اوس په کې د سي امنیت راوړي. تاسو د ملمانه راغلي اوسه وستر کم غر غواړی او که آباد غواړی الحمدلله نو بس دا امنیت تاسو په خپله ګورئ دا راغلی
څنګه دی دلته چې اوس امن دی دهقاني کوي ژوند دې ښه روان دی خوشحاله
الحمدلله په دې خپل ژوند کې دومره موږ خوشحاله یو که مونږ د یو وخت ډوډۍ وخورو د یو وخت نه می کنه خو د بل چا په ښه د هغې باندې مونږ ځکه نه ورکوو چې زموږ خپل وطن خپله هوا خپله کوټه نو دا خو الحمدلله ډېر غټ نعمت دی